ثمانين.
ډیره زیاته مننه کوم فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونیو خبرو اترو په اړه جزئیات درکړو. مست نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. قدر مناوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خبرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی. افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی او د لبنان صدر اعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د حل لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغېزمنتوب ټینګار وکړ او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د سیستماتیکو اجراتو د کامیابی یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غنی سره له لیدنې وروسته پر ټویټر ولیکل افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظر و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیرات معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جنبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې درې زره هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه ډیوایسونو ښیښې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاکې ناپاکې رایې جدا او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
لبلې خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهوري ریاست په یو خبر پنه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا سه شنبه ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوی میاشت کې د جاپان د 126 امپراتور په توګه غوره شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د اوري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی و چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا یې د استعفا غوښتنه مطرح کېدای شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې وکړې او ویلي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړې چې د چارواکو نیمایی معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر اخلي، څو د بودیجې کسر پرې ورغوي. د حریری حکومت د نړیوالو تمویلونکو د 11 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هنګ کانګ کې مظاهره چانو تر دوه اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهره چیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز وکاراوه او د هغو له چاودیدونکو موادو ډک بوتلونه پر سرکونو ګزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په هنګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هنګ کانګ د حکومت پر ضد چینی مکوروکي لرې ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هنګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. له جون میاشتې راهیسې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د زرګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی او حکومت دوه نیم زره مظاهره چیان نیولی دي. او درې امریکایي سرتیري پرون د متحدو ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوځ ویلي چې دا سرتیري په یوه زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یوه پیښه کې وژل شوي. پر دوی سربیره درې نور سرتیري هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باوری چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شوی. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی سره د سورې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه خبرې کړي. ښاغلی اسپر وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نه شي. اسپر پرون په کابل کې و او ماښام یې له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د موضوع جزئیات د سفیولا ستانگزی پر راپور کې.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړو دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. د هغه په خبره هیواد یې پرته له دې چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعدې سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل عسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ څو واره ویلي چې امریکایي عسکر به بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسله بولي.
په وضعیت پورې تړلې دي دا د قواو کمېدل که چېرته وضعیت سمی دي تهدید کمی دي بېله شکه موږ به د قواو پر کمېدلو باندې غور کوو او که چېرته وضعیت د دې تقاضا کوي چې بالقوه تهدید دي نو بنان د بالقوه تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو او دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسکر لري چې اکثری د افغان پوځیانو پر روزلو او مشهورو بوختي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکات میلر او امریکایي عسکرو سره هم لیدلی. هغه په خپل ټوټر لیکلی چې د خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولایز لاریون پترڅ کې د ننګرهار ولایت په هس کې منی ولسوالۍ کې ورستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې یو غوښتل چې د تروریستي ډلو په له منځه وړلو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د لاریون ته ورغلی و.
پر مسجد برید، پر اسلام برید، ننګارانو د کندهار خلک
لسګونه کندهاري ځوانان راټول سوي او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکی مینې پیښه غندي.
جنگ نه وړو، مارک د اسلام پر دشمنانو، مارک د افغانانو پر دشمنانو.
د ننګرهار د هسکی مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیر جمعې ورځې خونړۍ برید چې پکې سول لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل، د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ شو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاده پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو، موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنې بیا ولس مجبوره دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلی دی، نور به ولس ورځي د انعامات پتر به بندي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی، چې د بې ګنا افغانانو د ژوند د ساتنې صرف ژغ څوک نه سپورته کولای.
دغسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او چېرته ځي نور د پای ټکی کښېږي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکي وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شکلو غاو غږ کوو چې نور د دغه کسانو د دغه ترهګرو د پاره زمينه نه کړي مسایده، نور د دغه بریدونو مخه ونیسي، نور دغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بې ګناه وادوه پښو ونیسي.
ټول افغانان په
یو
ځای په یو ځای واتیجو د نور د وطن د دشمنانو ته، نور د بشریت د دشمنانو ته جواب وایو او موږ لعنت پر وایو.
د تیر جمعې په ورځ د هاس کمینی د جودری د کلی په جماعت کې د لمانځه دادا کول پر مهال چاودنی دروابیا کسانو وجل او لسکونو نور ټپیان کړ. تر اوسه د دې برید مسولیت چا نه دی منلی.
پر راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې یو شمیر کسانو پرون د یو سولیز لاریون پترس کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې په یو جمعات کې چاودنه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي په چاره کې او همداراز د تروریستي ډلو د له منځه وړو په چاره کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری د سرتیری له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دې ورته د کار زمینه برابر او ټول امتیازات پر وخت ورکړي چې ستونزې یې راکمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین داد طاهری وایي موږ له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توزیع سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي هغه باید ورکړي. د یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړي سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده، مخته که جوړو ګرځېدو خدمت هم ورته کوو په هر جي کې په هر واسطو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت له طریقه دولت دې موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډیری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي او فساد معلولینو او فساد د شهیدانو کورنیو ته په شارګوټو کې ونډه ورکړل سوې ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصر الله سیاسی وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 208 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي او یو اندازه نورې هم په پام کې لري.
دا د قانوني حق ده، هغه توزیع د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي. هغه د بانکو مسؤلیت دی خپل معاش شهدا مل توزیع کړي. او سږ کال تاثیر صاحب موږ تر اوسه پورې ستاسو سره مصاحبه کوم 203 میلیونه افغانۍ شهدا مل توزیع کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خواندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به یې زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کیږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کیږي.
کله چې یو نظامی د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي، کله چې هغه میوبیږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي، هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هیڅ نوه توجه هغې ته نه کیږي، یا حداقل هغه کوم پیسې چې دې ته په نظر کې نیول شوي ته کوم مذهب چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کیږي.
د نور هیواد په څیر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون د پرانیستو د مراسمو لپاره د کابل نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت جګپوري چارواکي ورغلي وو. د لشکرګه ښاریانو یې د دې نندارتون لیدنه په شوق سره وکړه، خو د لاسي صنایعو د غرفو مسؤلینو یو ځل بیا له حکومت څخه د دوی صنایعو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلې ډلې خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون دپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاحکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه او د وزارت مسولینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابداتو او فرنګي ودی په خاطر رسنوی ته څنوې زیری ورنه کړ.
نو زړه خبرې د کومه نن دا کوم بسره
ما وې سپترم تاسو میدان و
بسم الله الرحمن الرحیم.
د نندرتون ګډونکو کې وایي تر هغه چې د تاریخي ابداتو درغونی عملی کار پیل نسی او د هلمند د فرهنګي ودی لپاره د توشوادو پر ځای کارونه ونسی، دغه ډول نندرتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي رټول نندرتونونه هغه وخت شوي چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندرتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه څه پرې نوینې چې د ښځو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري، د ښځو پر کړنو پر کارونو پر لاسته راوړنو باندې باور کېږي.
دا باید رانی ولسي او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې نندارې ته وړاندې شوی دي او کتل کېږي، دا رانی ولسي دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت د دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېي زوارام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبري څخه جوړ سوي د و لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوز لخوا پلاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکی غاړي د شوز ډول ډول شکول کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راول سیول. د هلمند د شوزو چار روسي وجهي رسولي ازادي رټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دي او هم شزي ډیر سوي ده او د لاسي صنایع په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
نندرتون کې به د شزي مشارکته ملجو، یعنی د دوی ګډون وطن کم رنګ وو او دا غنو د دوی هغه شوق او علاقه ملو د دغه شی سره. دوی فکر کوي چې هغه شی چې موږ جوړو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورستر بوله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندرتونونو ته وړاندې کوي ډیریږي او کیفیت یو څه سمسیو دي. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅم کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتون چې د فرهنګي ونې د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نور هغو نندرتونونو ته چې په خوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازارموندنې په خاطر جوړ سوي ول، موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو دپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي. مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. الیاس وبخیر نوریاس نوری د نن ورځې ورځپانې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
نیویارک ټایمز ورځپانې د ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې د تیرې جمعې د ورځې د حملې او لسی وګړو ته پر مرګ ژوبلې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپانه د هسکه مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي، دغه کلی چې څو سوه اوسېدونکي لري د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي، له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تیرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته، خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، د جودرې د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي محمد عارف چې د دې کلي یوازنی ډاکټر له خپلو دو زامنو او دو ورونو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلي یوازنی دوه ښوونکي هم د وژل شو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي، د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تیرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه، لوبغالي، تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسکه مینه د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو د یکشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خبره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15,000 تنه نور ټپیان شوي دي. برتنوی ډلې مل ورسپانې د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې زندېدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تلې د میاشتې په 28مه د تېرې شنبې پورځ اعلان شوې وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغه نتیجې اعلان نامعلوم وخت زندېدلې ده. د ډلې مل په لیکنه د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د شپږمې نېټې په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړې. ډلې مل وړاندې لیکي د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شو چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورځپاڼې په وینا د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي، ځکه و چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د ډلمل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له ځنډ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجه به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14مه ده اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونه شي کولای چې په 50 جمع 1 رایه وګټي، د ولسمشرۍ انتخابات به دوهم پړاو ته غځیږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو په 2 اونیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې یې په نښه کړي او ناکراریو ته لمن وهي. هند او پاکستان د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر سږکال آن د یو بل خاورې هم بمباري کړې. صفیولله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړي دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبې راپیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیانو او پکمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوخته. تر اوسه پورې لشپګو تر لاسو پورې پاکستانی فوجیانو وجل شوی او تقریبا په همدیش میر تراګر هم لمینځ تللې دي. تراګرو د مرګ جوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلې شو چې تراګرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. ک پاکستان همداسې چلند جاری وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکو.
اور اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی فوجیان وسله والو ته لار ورکوي سو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوز د مطبوعاتو څنګه د فرانسوي خبری اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپوارا غرنۍ سیمه کې دوه عسكر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوز بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوز ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوړه شاهکوټ او نوشهري کی هندی عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندی عسکرو په ډزو کې وژل شوی. دا هم ویلي چې پاکستانی فوجانو په جواب کې نه هندی عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه یې لمینځ وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړي او سکالی د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلي. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختم کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو لارې د لانجو په هواري ټینګار کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په ارکی په خپل کتنه کې د تروریزم پر ضد مبارزه لا افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د رات